په ټول هیواد حاکمیت لرل د سالمې دولتدارۍ په معنا نه ده. دلته د داخلي مشروعیت بحث هم رامنځته کېږي. طالبان غواړي چې نړۍ په رسمیت وپېژني. نړۍ یو ستر کور دی، یو لوی کور، او طالبان غواړي چې دې کور برخه وګرځي. د دې کور د برخه ګرځېدو دپاره ځینې اصول او قوانین دي چې هغه باید ومنل سي. د بشر حقونه، په ځانګړې توګه د مېرمنو حقونه، د نجونو د زده کړو حقونه، د فکر د ازادۍ، همدارنګه د کار د ازادۍ، یو داسې سیاسي ساختار رامنځته کول چې هلته هر افغان ځان وویني. لکه داخلي مشروعیت ته مې چې مخکې اشاره وکړه، همدارنګه نړیوال تعامل رامنځته کول، او که دا ټول شیان موږ څنګه هم کښېږدو. طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې خپل سیاسي ساختار تعریف کړي. یعنی یو دولت چې دی ادعا لري چې هغه قانون ونه لري، اساسي قانون ونه لري، د اساسي قانون په رڼا کې عرفي قوانین ونه لري، بهرنۍ پالیسي ونه لري، هغه نشي کولی چې نړۍ ته ووایي چې زه څوک یم، زما تګلاره څه ده، زما تفکر، زما سیاسي ایډیالوژي څه ده، زما سیاسي ساختار څه ده. یعنی هلته اصلا د دولت او دولتدارۍ تشکیل نشته، تشکیل وجود نه لري. دا بل بحث دی چې طالبانو په د وسلې په زور، په وسلواله توګه په هېواد باندې حاکمیت لري، اما د سیاسي ساختار تعریف کې وسي یا د سیاسي تشکیل تعریف کې وسي، د دولتدارۍ د تشکیل تعریف کې وسي، هغه چې د کاغذ پر مخ نه وي، هغه چې یو فارمټ نه وي، قانون چې هلته وجود ونه لري، نو هلته اصلا د دولت په نوم باندې هېڅ څه وجود نه لري. نو ځکه هم نه دي توانېدلي. دغه لاملونه سوي دي، او دغه ډېر هغه ښکاره لاملونه دي چې طالبان نه دي توانېدلي چې په تېر یو کال کې نړیوال رسمیت ترلاسه کړي، او همدارنګه د دوام عمومي نو امکان نه لري چې دی په نړیوال په رسمیت وپېژني.
آیا د نړیوالو غوښتنې د طالبانو لپاره ډېرې سختې دي، او فکر کوي چې طالبان به بیا هم عملي نه کړی شي؟
نه، زه فکر نه کوم چې نړیوالې غوښتنې د طالبانو لپاره ډېرې سختې دي. خورا عادي غوښتنې دي. مثلا داسې یو سیاسي ساختار رامنځته کول چې په هغه کې ټول افغانان ځان وویني، نو یو فکر، یو تفکر خو نشي کولی چې د یو هېواد د 3 میلیونه انسانانو استازیتوب دی، یو څو زره کسان. او د دې تر څنګ نورې هغه غوښتنې، مثلا د بشر حقونه دي چې هغه الهي قوانین، آسماني قوانین، که د شریعت یا د اسلام په رڼا کې، هغه که انفي فقه ده، که جعفري ده، که مالکي ده، که شافعي ده، که حنبلي ده، هغه اوامر دي، هغه احکام دي. انساني قوانین، هغه قوانین چې د انسانو په لاس جوړ شوي، د بشر حقونه، د ملګرو ملتونو کنوینسیونونه، د زده کړو حقونه، د کار حق، همدارنګه د فکر او د بیان د ازادۍ حق، دا هغه څه دي چې دا هر سالم فکر انسان غوښتنه ده، او دا د نړیوالو غوښتنه یوازې نړیوال غوښتنه ده، دا د هر افغان غوښتنه ده. نو دا شرایط خورا ډېر اسانه شرایط دي. یعنې هېڅ ډول سختې غوښتنه نه دي چې دی ومني. او دا چې طالبانو د دې وروسته وکولی شي دا عملي کړي که نه، تر کومه بریده چې پر طالبانو باندې د ګاونډي هېوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان تاثیر دی، او طالبان خپل سیاسي او ټولنیز استقلالیت نه لري، نو زه فکر نه کوم چې دی په راتلونکي کې هم وکولی شي چې دغه غوښتنې دی د نړیوالو ومني. او دا ډېر ښکاره ده چې هلته د افغانستان په مسایلو کې څوک څومره دخیل دي، په ځانګړې توګه پاکستان، او هغه ولې د دغسې مسایلو مخنیوی کوي. نو طالبان څخه دا توقع نه شي کېدلی چې په آینده کې هم دا غوښتنې ومني.
آیا په دې شکل یو دولت دوام کولی شي چې له ټولې دنیا مساوي وي، څوک یې هم په رسمیت نه پېژني؟
لومړی خو دا دولت نه دی چې دوام دې وکړي. همدغه کوم حاکمیت یا کومه واکمني چې طالبان رامنځته کړې ده، هر نوم چې ورکوي دی خپله که دولت ورته وایي که نه ورته وایي، نه، هېڅ امکان نه لري چې په دغه ډول دی دوام عمومي. نه یوازې چې ټولې نړۍ څخه منځوي دي، دننه په افغانستان کې تاسو وګورئ، په افغانستان کې دننه فقر په کومه کچه دی، بیکاري په کومه کچه ده، اقتصادي بحران اوج ته رسېدلی دی. د دې تر څنګ که د طالبانو څخه د خلکو هغه فکري او ټولنیز واټن، سیاسي واټن، د نننه په افغانستان کې ډېر لوی لوی ګواښونه طالبانو ته مخ دي. او بیا د نننه په طالبانو کې چې کوم اختلافات رامنځته شوي دي، یعنی د یو دولت نشتون، د یو قانون نشتون، د دې باعث ده چې طالبان له د نننه په شوړېدو دي. نو له د نننه په شوړېدو د افغانانو یعنی د ملت څخه لرېتوب، او بیا د نړۍ څخه منځګیتوب، زه فکر نه کوم چې دوی وتوانېږي چې تر ډېره دې ادامه ورکړي.